Amada.
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مسپخین یو بجې شوې دا ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد په خبر په باچا خان ایرپورټ د وسلوالو لخوا د بریډ حال او بیا هم په دې موضوع د صبح د اطلاعاتو د وزیر مرکه په مردان کیمپ کې د افغان کډوالو ستونزې د مومندو ایجنسۍ د جنکو تعلیمي مشکلات او دغه سي د سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه به هم واره. د دې تر څنګ په خبرونه کې 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو. خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې اسرار العالم مومن یې تاسو ته وړاندې کوي.
ممبئی د مهم خبرونو لنډیز د پېښور پر باچا خان نړیوال ایرپورټ حمله کې د اته برید کوونکو په ګډون 12 کسان وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې په یو ځانمرګي برید کې جوبل شوی و د درملنې لپاره امریکا ته رسول شوی. په مصر کې په آئینی مسوده د ریفرنډم په لړ کې د ړومبي پړاو وروسته د ووټونو شمېره شروع شوې ده. اوس خبرونو تفصیل د پېښور پر باچا خان نړیوال ایرپورټ حمله کې د اته برید کوونکو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي او 240 نور جوبل دي. د پېښې وروسته لا هم پروازونه نه دي بحال کړی شوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مفتخر حسین مشال له تو ویل چې اته برید کوونکي وژل شوي دي او باقی پاتې دوه د پاوکي په سیمه کې په یو زیر تعمیر ودانۍ کې پناه اخیستي چې پر ضد یې عملیات روان دي. د ایرپورټ چارواکي امجد خان مشال له تو ویلي چې حالات د معمول په لور روان دي خو لا هم پروازونه نه دي بحال کړی شوي. د مشال له د خبريال مخې بیګا مسعودان په ایرپورټ لومړی راکټي او بیا ورپسې سندستي وسلوال برید وشو. پوځي مقامات ویلي چې په برید کې هوایي ډګر ته زیان نه دی اوخته او یوازې د شاوخوا سیمو ملکی خلک پنخه شوی دي. د دفاع وزیر نوید کمر ویلي دي اوه یا اته وسلوالو د حمله کړی چې په کې لږ تر لږه څلور وسلوال د امنیتي سرتیرو سره پنخته کې وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پلا پر غاړه اخیستي. د پېښور هوایي ډګر چې په دې وروستیو کې د باچا خان په نوم نومول شوی د خار په حساسه پوځي سیمه کې موقعیت لري. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې په یو ځانمرګي برید کې جوبل شوی و د درملنې لپاره امریکا ته رسول شوی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک مشال ډوته ویل اسدالله خالد د خالی پورز امریکا ته رسول شوی.
جناب
اسدالله
خالد
مایر خیر به امریکا رسیدن. نو مولوی خغل اسدالله خالد په خیر سره امریکا ته ورسید. روغتیایي حالت یې ښه دی او تر روغتیایي څارنې لاندې دی. ډېر زر به روغ او هیواد ته رستون شي. خالد د روانې میاشتې په شپږمه نېټه د ملي امنیت په یو مېلمستون کې یو ځانمرګي برید کوونکي جوبل کړی و چې پړی طالبانو پر غاړه اخیستې وه. د افغانستان په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یوولس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات پرون ماسپښین په خاکریز ولسوالۍ کې شوي دي. د کندهار د والي ویان جد فیصل مشال ته ویل چې دغو عملیاتو یو ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې یوولس وسلوال وژل شوي او وسلې یې د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مصر کې پایني مسوده د ریفرندم په لړ کې د ړومبي پړاو وروسته د ووټونو شمېره شروع شوې ده. دغه مسوده لکبله د هیواد اولس تقسیم شوې ده. ولسمشر محمد مورسی او د هغه اسلام پال ملګری وایي د آئین به هیواد د جمهوریت په لور نږدې کړي. خو اپوزیشن وایي چې اسلام پالو آئینی مسوده په جلدی کې جوړه کړې چې پکې د اقلیتونو خیال نه دی ساتل شوی. د آئینی مسوده او د مورسی لخوا ځان ته د قانون د باندې اختیارات ورکولو لکبله په دغه هیواد کې مظاهره را پورته شوې دي. که څه هم د بشري حقوقو کارکونکو تور لګوي چې په ریفرندم کې درغلي شوې، خو ویل کېږي چې د خالي پورز د رای ورکونکو شمیره زیاته وه. ځایي رسنۍ ویلې دي لومړۍ شمیرې ښایي زیاترو د آئینی مسودې په ملاتړ کې وټونه اچولي. د ریفرندم دویم پړاو به د ملک په باقي پاتې سیمو کې د روان خالي پورز ترسره کیږي. د ایران د پوځ مشر وایي د ترکیه او شام پر پوله د ناټو لخوا د پیټریاټ په نامه د میزایل نظام ځای پر ځای کول د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا ته به هم وغځیږي. د ایران سرکاري خبري اجانس اسنا د وسلوالو ځواکونو د مشر جنرال حسن فیروز آبادی له خولې لیکي، هر پیټریاټ توغندې د نړۍ پر نقشه یو تور داغ دی او معنی د یوې نړیوالې جګړې سبب کیدل دي. ترکی په نومبر کې له ناټو څخه وغوښتل چې له سوریې سره یې پر پوله د پیټریاټ دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. دغه سیستم د الوتکو میزایلو د ویشتلو لپاره ډیزاین شوی دی. ترکی له ناټو دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د شام جنگي الوتکو له هوایي حدودو څخه سرغړونې وکړي. په جاپان کې د قومي اسمبلی یا ولسی جرګې لپاره وټونه اچول کیږي. نظر پوښتنې ښایي اپوزیشن ګوند لیبرل ډیموکریټ پارټي با د وزیر اعظم یوشی کونوډا ډیموکریټک ګوند ته ماتې ورکړي. په جاپان کې انتخابات پر داسې وخت کیږي چې له چین سره یې په ځمکنۍ لانجه فشار زیات شوی. د لیبرل ډیموکریټک ګوند مشر هوټ څرګند کړی چې د جاپان کمزوري ډیپلوماسي به پیاوړې کړي. نوموړي زیاته کړې ولس یې د حکمران ګوند دریو کلونو له کارکردګۍ څخه خوشاله نه دی. د ماسکو پولیسو په لسګونو مظاهره چیان او د اپوزیشن ګڼ مشران نیولې دي. دغه کسان د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې تر مرکز د باندې په یوه څلور لاره کې د یوه غیر مجاز لاریون د خپرولو پر مهال نیول شوي دي. پولیس وایي څلوي کسان په ماسکو او شپږویش په سنت پیټرزبرګ کې نیول شوي دي. دغه مظاهرې د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې تر انتخاباتو وروسته د سترو لاریونونو د کال د پوره کېدو په مناسبت رابلل شوي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار علم مومن نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واره وسلوالو بیګا د شپې د پیښور په باچا خان هوایي ډګر برید کړی. د هوایي ډګر د موجوده حالاتو په اړه د سوبې د اطلاعاتو وزیر وایي
ایرپورټ چې کوم دی نو په لور دی او اوس په بل ځای کې چې کوم دی هغه کوم جهاز او هغه کې سورلۍ سوریږي او هغه کوم دی نو اوس په روان شي.
د مردان د جلال افغان کډوالو کې مسیدونکي وایي د پاکو اوبو د نشوالي لامل ستونزې لري. او انیس پروگرام د بختر ستوري کې بابا جلال آباد کې د موسیقۍ د یو محفل حال ووره. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې او څنګه چې مونږ تاسو ته په شروع کې مو ویلو چې وسلوالو بیګا د شپې د پیښور په باچا خان هوایي ډګر برید کړی دی. د ترڅنګ په پاو کې چې پیښور سره نږدې دالته هم د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. نو دا وخت مونږ سره د پیښور نه شبیر احمد جان د ټلیفون په لیکه باندې دی. شبیر، که دا چې کوم انخته روانه ده، د دې په اړه کراته تازه معلومات راکړل.
بالکل انیس، زه به تاسو ته ووایم چې کوم په واقعي سیمه ده، د پیښور ایرپورټ سره خوا کې د پیښور تانې سره ده، د پیښور ایرپورټ نه په لږه فاصله کې دا دی. او تخارفین د خبرو په تنخواه اطلاعات وزیر چې کله زموږ خبرو شي په دې موجوده په واقعي کې چې کوم مقابله روان نه خیده وي چې بیګا چې کله د وسلوالو په هوایي ډګر باندې برید وکړ نو څلور دی کې وجل شو، یو ژوبل نیول شو او دا باقي پنځه چې کوم دی تښتېدلي په ګیر چاپېره ودانۍ کې پټ شو. نو دوی ویل چې سخت امنیت توجه دغه وسلوال دغه ځای نه په تېښته کې بریالي نه شو. نو هغوی اوس دغه د دغه کو چې بریدې شروع کړو پولیس والا یې سرچ کړو چې کوم امنیتي هلکار دغه را پیدا کړ د روان دی پای کې درې وسلوال له میرتغار شې مینه تر مخه درې حملګر وجري شې دي ته اوس کوم دی روان دی د مقابله روانه ده پولیس هم راغلی فوج هم راغلی دی چې په ټوله سیمه کې امنیتي هلکار او اسپیر او اس پی آر وینا تر مخه چې دا دوه کسانو ګیر دي او دوی هڅه کوي چې دوی ژوندي ګیر کړي او دغه نه جی انیسا
صحیح او بل شبیر کلک شانتم راته د باچا خان ایئرپورټ پاړه باندې حال راکړو چې دغه موجوده حالت څنګه ده
دا هوایی ډګر په خپل ځکه لمګ دا ایئرپورټ صاحب کو سره دا خیبر پښتونخوا ته لاته وزیر سره خبرو کړو چې هغه وی چې هغه بیګا نہ تروسه پورې مکمل کلیئر کړی شوی دی ټول سرچ اوټ کړی شوی دی مکمل چې کوم د پروازونو یا د جزینو الوتې هغه بوسله کې شیوه کې روان شي ایئرپورټ مکمل کلیئر دی صرف ته په کیسه مکو دا مقابله روان او دوی ته ملوي چې ډېر زر پتا کسان هم ژوندۍ اونې ولې شي او دا علاقه به کلیئر کړي جی انیسا
صحیح ده ډېره مننه شبیر احمد جان د تازه معلومات را کولو
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر دا پی خبر پا ایئرپورٹ حملہ کے دا ات برید گون کو پگڈون دلس کسان وجلی شوی دی او دو سلویخت نور شو بل دی ام پا دے آڑا باندے دا زمان خبریال شبیر احمد جان دا صبح دا اطلاعات وزیر میاں افتخار حسین سرا مرکا کڑی دا نرازے چوی ویرو
مردو چرا بیگانی ایئرپورٹ صورتحال اس صورتحال ایئرپورٹ کلو شوی دی اس شوی
ایئرپورٹ چکم دینو کلو دے او اس پا پلک ساتھ کی چکم دیا رکم جہازو آگے کے سورلے سوری کی وغا چکم دینو اس پا روان شی ایرز کم چی دشپی ہزار شوی اور نور جہازونو چونکی ٹیم چکم دینو دی مخکی نو تغیرو چی نبرا دی نو آگا نور ایئرپورٹ انتا ڈیوٹ شوی دینو آگے خود اخبر روٹین مطابق نور ایئرپورٹ انتا دی قدر تی چکم جہاز موجود انو آگا اس پر لے بس پر یو چیزا تاثر خبر کوم کی دیشی چی اس روان شوی وی
گرفتار آخری پختن سیکیورٹی سے صورت حال پہ خبر ایئرپورٹ گیر جائے پیرسی مکی
بالکل سیکیورٹی ایئرپورٹ کو بالکل کلیئر شو اور سیکیورٹی کو زمانگا ٹیٹ دکھا دا چیتا دا شپین دا دی میسنگ ہو اور دی وطی نشو دی پا دی یخ یخنے کے چکم دینو پا زیر تعمیر کور کے چکم دینو شپا کرے دا دوم پا دی وجہ با نکلے چیتا سیکیورٹی ٹیٹ ہو دی وطی نشو زکا چکم دینو زم سپیشل برانچ دا معلومات کو کر او بیا دا غینا پس چکم دینو آگئی ورغلی دی او دا چکم دینو نور صورتحال ستاسو وران دے دے
ارے پاکی کی میں سب سے ستا ملے رہا جدا گیر شونی ملے شیری مقابلہ بوش
خبر ہے چتری مشیوی دی او زمگا پولیس چونکہ دا دا ډیر اوګت شو کاروائی نو پول فوج هم ولج کوم دے مدد تر رسیدلې دا باقی دو چې کوم دے نو دا هم مطلب انجام تورسی او دا به کلیئر شي
تاسو د میا افتخار حسین مرکا اور دل چې زمون خبريال شبیر احمد جان ور سره د پېښور ایئرپورټ د بریډ پاړه باندې کوله او هم د یو بل ریپورت لپاره افغانستان ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د درملنې لپاره امریکا ته لیږل شوې ده اسد الله خالد لس ورځې مخکې په یو ځان وجون کې بریډ کې ټپي شوی وو ولس مشر حامد کرزی ویلي چې پر خاغلی خالد بریډ د پاکستان په کوټه کې ترتیب شوی وو افغان حکومت وایي د بریډ پاړه اسناد او شواهد پاکستان ته سپارل شوی او دا هواد د دې قضیه په سیډونو کې د همکارۍ شمنه کړې ده صالح محمد صالح په ریپورت لري
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري تداوی لپاره د شمې پوره د امریکا تر رسیدلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیمه کیروی ازادي رادیو ته ویل اسدالله خالد د جمې پوره د امریکا تر روان سو چې د شمې پوره دغه هیواد تر رسیدلی دی. شغلی هیروی دا ونویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس درملنه د امریکا په کوم روختون کې کیږي.
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت ملی
د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د نوري تداوی لپاره امریکا ته لیږدول سوی ټلیفوني خبري ورسره سوی روغ دی. روغتيي څارنه کیږي په کابل کې. لاس راز مخ کې یو ځن وژن کې چې 14 دن کې مواد په خپل بدن کې ځای پر ځای کړی و. د ملي امنیت په یو ملمستون کې لا اسدالله خالد سره په کتنې کې 14 نه وکړه. د برید مسولیت وسلول طالبانو منلای دی. ولسمشر احمد کرزی ویل چې دغه حمله د پاکستان په کوټه شهر کې طرح شوی و. راپور نوې ولسمشر کرزی په دی باب اسناد او شواهد خپل پاکستانی سیال ته سپارلې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاغلی هیروی وی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ژمنه کړې چې دغه قضیه به په جدیت سره څېړي. په دې برخه کې چې اسناد او شواهد موجود و، ولسمشر حمید کرزی ترکیه ته په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر زرداری ته وسپارل او ورڅخه یې غوښتل چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او وڅېړي. د پاکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې پاکستان تر تلو سره به دا قضیه څېړي او نتایج به یې له افغانستان سره شریک کوي. افغان حکومت پاکستان کې کوم مشخصه ډله په دې برید کې په لاس لرلو نه ده تورنه کړې. چرواکي وایي دا به د څېړنو په نتیجه کې معلومه سي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین رباني د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی چې د ده د پلار د دوسیې په څېړلو کې پاتې راغلی دی. د سولې عالی شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په خپل کور کې د سولې د یو پیغام راوړونکي په ځنوژن کې برید کې ووژل سو. هغه وخت هم افغان حکومت ویلی و دغه برید د داسې چاله خوا سوی چې د پاکستان په چمن شار کې اوسېدی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
د قبایلی سیمې مومند اوسیدونکو رضیا خان چې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، په ډیرو ستونزو سربېره یې د کور دننه تعلیم ترلاسه کړې دي. نوموړي وایي د نړۍ خلک تر سپوږمې ورسېدل، خو مومند لا اوس هم په غرونو کې میشت دي او پرمختګ یې نه دی کړی. د دې په خبره وسلوال ایس چینې نه پرېږدي چې سکولونو او کالجونو ته لاړ شي. رضیا خان وایي نیکه ورسره مرستې وکړې او د لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي د ژوند د هلو ځلو په اړه دا رپورټ اورو.
قبایلی سیمې که څه هم د تعلیم په میدان کې برستو پاتې دي، خو د ځایي خلکو په وینا په 13 یوه لسیزه کې د غلطه د روان کړکېچن حالاتو له کابله د نورو شعبو تر څنګ تعلیمي سرګرمیانې هم تر ډېره حده اغېزمنې شوې. په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا په سلګونه سکولونه په بمونو سره الوزول شوي دي، چې له وجې نرینه او په ځانګړي ډول زنانه د تعلیم حاصلولو په لړ کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د قبایلی سیمې مهمند ایجنسی سره تعلق لرونکو رضیا خان وایي چې اوس لوړې زده کړې تر سره کوي او زیاتره تعلیم یې په کور دننه حاصل کړي دي. دوی په مهمند ایجنسی کې د زنانه تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وایي
مهمند د خپل ځان لپاره یو پیغور ګڼلی چې دغه خور لور سکول ته ځي یا تعلیم حاصلوي، که بیا هم وغواړي یو کور چې زما خور یا زما لور تعلیم حاصل کړي، نو چې کوم د هغه تربورولي هغه اغله پیغور کوي چې رستا خور لور خو سکول ته روانه ده، نو په دې وجه باندې اده مجبوری نه په خپل خور لور باندې تعلیم نشي کولی. دې چې نن سبا زمانه اسمان ته سپوږمۍ ته ورسېدله، مومند له هغه غرونو کې پاتې دي، د هغو په جینکو کې یو پرسنټ تعلیم هم نشته ده.
دا چې د غلطه انجونې د تعلیم حاصلولو دپاره سکولونو ته آزاد تګ راتګ کولی شي، رضیا وایي
اول آزاد تګ راتګ خو د خپل خاندان د وجې نه شي کولی، د خپل روایت د وجې نه شي کولی. او اوس چې کومه دویمه غټه خبره چې زموږ په پوره فاټه کې خوره شوې ده، نو هغه د ټیلریزم، طالبان بالکل نه پرېږدي هلته جینکۍ، او چې کوم د جینکو سکولونه هغه بالکل ختم ول، هلته تعلیم بالکل شته نه ده.
نو موړې وایي کومې زنانه او تا چې په مشکله سره هم د زده کړو ترلاسه کولو اجازه ملو شوې وا، نو د وسلوالو لخوا د سکولونو الوزولو سره هغه هم بند شوه.
څومره چې نه کوچ چاته ډېر په مشکله اړې په سخت باندې د خپل پردو د مخالفت په وجه باندې اجازت ملاو شوی د تعلیم نو اهم بن شلو چته پرسل پرسنټ کی به 2% جنہ کی راتللی پچیش طالبان سکول نه ختم را هغه تعلیم هم ختم شو.
رضیا خان څنګه وکړې شو چې لوړې زده کړې وکړي؟ دوی زیاتوی
تر لسم پوری ما ریګولر تعلیم کړي، لسم نه پس ما ټول د خپل شوق بنیاد په وجه د خپل نیکه د سپورټ په وجه باندې چې زمانی کزه سپورټ کړي ما مخکې فرد تعلیم پرایویټ حاصل کو ټول کې مزدا کړه وکول او صرف امتحان د پاره به کالج یا سکول تتلم او په هغه په وجه زم ما ټول خاندان زم ما تر اوسه پورې مخالف دي چې دی ولی تعلیم کړي. بس پلدای کی سوی سنجری شروع را یو جی نه پکې اوسه پورې تعلیم نه کوي زخپل په پوره خاندان کې یو واحد جنې ما چې ډیرو مشکلات باندې تعلیم تر وتلې.
رضیا وای د زکړو سره سره په فارغ وخت کې نوکری هم کوي او ډیر شوق لري چې د قبایلی زنانه او د پاره وړاندې سره خدمت وکړي.
دی وای الله تعالی شکر ادا کوم چې ماته خدای تعالی یو موقع راکړي او بل زه دعا کوم چې الله زما نیکه ژوندې ساتي ځکه چې هغه په هر قدم ما سپورټ کوي. نو زه تعلیم سره سره خپل جاب هم کوم چې ګورنمنت سیکټر کې هم جاب کړی دی او په سوشل سیکټر کې هم جاب کړی دی. خصوصا زیات تر کوشش په سوشل سیکټر کې کوم چې هر ماته دې کې داسې موقع ملاوي شي چې زه پکې خپل قوم د پاره خپل ایجنسی د پاره فاټا د پاره څه خدمت وکم چې د هغې فاټا ښځې را مخکې کړم او هغې خپل بنیادي حقوق پیژني.
په قبایلی سیمو کې انجونو ته د تعلیم حاصلولو په لړ کې ستونزو د حل په اړه نوموړې مشال ریډیو ته وایي
چرته زموږ ممن او چې کوم د فاټا خلک دي کاغو خپل دا سوچ ختم کړي چې د جنۍ تعلیم یو پیغور دی نو هلته به د جنکو تعلیم هم عام شي او د هغوی هره زنانه چې دا به تعلیم یافته شي. د جنکو تعلیم لپاره سکول نشته، کالج نشته دی. صرف حکومت دې دومره وکړي چې هلته د سکول جوړ کړي، کالج دې جوړ شي چې جنکۍ لرې نه ځي نږدو ځي نو بیا به هم تعلیم حاصل کړی شي. کنه چې کموالو تل شفو ختم دي حکومت دې راپاسېږي هغه دې دوباره تعمیر کړي یا دې نور نوي سکولونه کالجونه جوړ کړي.
تاسو د رضیا خان خبرې اوریدلې چې مومند ایجنسی سره تعلق لري. اوس به یو بل رپورټ ورو د خیبر پختونخوا مردان جلالا د افغان کډوالو کې مسیدونکو وای پاکې وب نه لري. د دوی په خبره زیاتره ماشومان د هم دی لکه بلا ناروغان دي. د کډوالو په خبره په ټول کیمپ کې د سکول اوبو لپاره پمپ هم نشته. د دوی په خبره په کیمپ کې یا له کیمپ سره نږدې روغتون هم نشته. آیا په دې اړه د افغان کمشنریټ چارواکو څه ګامونه اخستي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب د اسرار تل په ریپورت کې اورو.
د مردان ضلع جلالا کیمپ کې مشته افغان کډوال د صحت د بنیادي اسانو څخه محروم دي. دوی وایي چې زیاتره ماشومان د سکلو د پاکو اوبو نشتوالي مریضان کړي چې درملنې له 100 کیلومتره کې روغتون ته تګي مجبوري جوړه شوي. په یاد کیمپ کې اوسیدونکي یو تن افغان کډوال مامور خان مشال ریډیو ته وی چې ټول کیمپ کې د سکلو د اوبو لپاره لاسي پمپ هم نشته.
د هسپتال هم 2 کیلومتره کې موږ نه پروت یو. موږ ته یو مریض پیدا شي نو ډېر مشکل دي چې هغې بیا ګاډی نسو هلته ورځو بیا موږ یو سړی تپوس کوي. موږ کوشش دا کوو چې یو مرض مخنیوی وکړو د صفایي خیال وساتو. موږ خپل کوشش دا کوو صحت دلته یو کس نیمې سی ایچ ډبلیو کې اغستې او رضاکارانو ته وره. دا زموږ زیاد څه دلکه مطلب چپ لاس جبو او دې ځای ته نه صحت والا رسد کې یو نه تعلیم والا.
د جلالا کیمپ یو بابا وایي چې د نږدې کویانو اوبو د ناروغۍ سبب ګرځي.
مانوګل اوبو نشته، کویان مو نشته، اوبو دي د نږدې کویانو او ماشومان هم خراب یو دي مریضان یې ټول خو سکلو اوبو لپاره ما غنس نو خو څو مندل کوی خلې یا دوه ګزه کې خطر یا پنځه ګزه کې خطر یا اوبو
یو تن ماسل په یاد کیم کې د صحت او پاکو اوبو د اسانۍ غوښتنه داسې کوي.
زمان خو افضل خان دا د هسپتال سو د مشکلات راته زمونږ ته دا حکومت پکې هسپتال اتنی زدي راته جوړ کی او بل نور دا د خړې لارې دي.
د جلالا کیم د افغان کډوالو د صحت په مشکلاتو چې مسوخ د افغان کمشنریټ دی زموار چارواکي وقار خان سره خبرې وکړې. دوی مشال ریډیو ته وی چې له دوی لپاره وخت په وخت کیمپونه لګول شي او د بیرابلو ادارو نه ورته ډاکټران ورزي او همدار از د اوبو د مشکل په اړه به دوی خامخا ځان خبروي او دغه مشکل به هواروي. د یادونه وړ ده چې په جلالا کیمپ کې دا وخت په درزنونو کورنۍ د سکلو د پاکو اوبو او د روغتون د نشټوالي له امله د ګرانو سره مخ دي. د دوی په وینا غوښتنه باید اړوند ادارې دوی ته د صحت د اسانو پیدا کولو په لپاره مو کړی چې دا شان دوی په روغ صحت د عمومي ژوند د هلو زلو کولو جوګه شي. اسرار تل مشال رادیو جلالا افغان کډوال کیمپ مردان.
یادونه د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس به یو بل رپورت ورو. له پاکستانه خبریدونکو د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې په قبایلی سیمو کې د پوسټ د تیرو په اړه د پوسټ تیرو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل رپورت د اندېښنې وړ دی. په لیکنه کې راغلي د پاکستان ټولو ادارو ته پکار ده چې پوسټ له ناوړه کارونو ګرځولو لپاره په ګډه کار وکړي. ورځپاڼه لیکي له ذمهوارو ځان لرې کول به حالات نور هم کړکېچن کړي. نور لګولای اوسو.
ایکسپریس ٹریبیون وسپانې د لندن میشته د بخښنې نړیوال سازمان په رپورت د ناوړه کارونو تر عنوان لاندې ادارې خبره کړې. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې د طالبانو د مخنیوي لپاره په هر قسمه ناوړه کارونو تورن کړي. په رپورت کې راغلي چې خلک بې درکه کیږي، په مستقیم توګه مړی موندل کیږي، په زندانونو کې پر بندیانو تشدد کیږي او بیا بیا د قانون نه سرغړونه کیږي. ورسپانې کې باید دا خبره دی یادوي چې تر دې وړاندې د بشري حقوقو مقامی ادارو تیر کال د پاکستان فوج لخوا د زور زیاتې رپورټونه خپاره کړي وو. په هغو رپورټونو کې د غیر قانوني بندیخانو او ماورای عدالت وژنو خبره شوې وه. ادارې کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نه د سرغړونو خبره هم شوې. د دې حالاتو له کبله خلک په دوه غواړو کې نښتي دي. د سازمان وایان په یو بیان کې د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې په سمدستي توګه قانون کې نیمګړتیاوي ختم کړي، ځکه چې نیمګړی قانون په دغه سیمو کې تشدد لا نور زیاتوي. ورسپانې کې دا خبره رښتیا ده. له ډېرې مودې راهیسې د حکومت نه غوښتنه کیږي. مرکزی حکومت د اصلاحاتو ژمنه کړې خو لا تر اوسه پورې نه ده عملي کړې. د دې په نتیجه کې خلک ځپل کیږي او زیاتره په دې سلا دي چې دغه خلکو د بنیادي حقوقو نه سرغړونه کیږي. ادارې کې راغلي چې داسې لارې چارې د خپل کړل شي چې د تشدد مخه ونیول شي او د خلکو ویره ختم شي، خو په قبایلي سیمو او د هیواد نورو برخو کې دا ویره برقراره ده. ادارې زیاتوي کچري چارواکي د دې ذمهواري پر غاړه نه اخلي نو حالات به لا نور کړکېچن شي. د پاکستان فوج د دې رپورت په خبرګون کې ویلي وو چې دا دروغ دي. ادارې لیکي چې د دې وړاندې هم دغه شان بیانونه مخې ته راغلي او هغه ټول ثبوتونه چې په رپورت کې راغلي له پامه غورځول شوي دي. ورسپانه لیکي چې پر مسلې ځان پوهول پکار دي او د دې د حل لپاره دي ټول ادارې په ګډه کار وکړي چې فوج د ناوړه کارونو څخه منع کړل شي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې فرایډي ټایمز مجلې لیکي د پاکستان په تاریخ کې دوه کارونه داسې شوي دي چې ورسره په دې هواد کې فرقایي ستاوتریخوالي او نختي سیاسي شوي دي او پیاوړي شوي هم دي. لومړی کار د قراردادي مقاصد منصورول او بل له هغه د جنرال ضیاء الحق په رژیم کې سنی مسلک ته د نورو هغه پرتله لومړیتوب ورکول دي. د مقالې مهمې برخې له اسرار المؤمن اورو.
د فرایډي ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې په محرم میاشت کې د شیعاګانو په ماتمي جلوسونو د بریدونو وجه زیاتره د چارواکو لخوا د امنیت نشټوالی ښودل کیږي او دا هم ویل کیږي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په موخه د فشار زیاتولو لپاره دا قسمه بریدونه ترسره کیږي. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان جوړېدو وروسته په لومړۍ ورځو کې د سنی او شیعه دواړو مسلکونو مسلمانانو په امن سره ژوند کاوه، خو وروسته حالات خراب شو. نو دغه وجه ده چې د فرقه ایز خطو تر شا تل سیاسي محرکات وي. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان په تاریخ کې دوه کارونه داسې شوي چې ورسره په دغه هیواد کې فرقه ایز خطو ته تقویت ترلاسه شوی. لومړی خبره دا ده چې قراردادي مقاصد منظور شو او دویمه د ضیاء الحق په رژیم کې سنی مسلک ته د نورو په پرتله زیاته ترجیح ورکړی شوه. که څه هم ضیاء الحق پاکستان یو فدرالي جمهوري او اسلامي هیواد ګڼو، خو په عیني توګه د مشکوک فضا له کبله د نوموړي حکمرانۍ د زورواکۍ بڼه خپله کړه. له دې سره سم په پاکستان کې یو داسې ذهنیت جوړ کړی شو چې د برداشت پر ځای یې په سختدریزه اسلامي نظریه اساس کاوه. همداشان د آزاد خیالۍ د لارو د یو بل د موجودګۍ برداشت کولو سوچ له منځه ولاړې. فوجي امیرانو د سنی مسلکو نظریه په زور نافذ کړه او د شیعاګانو د وهلو لپاره یې لارې ولټولې. د فرقو ترمنځ د جګړو ختمولو لپاره هڅې هم وشوې، خو څه ګټه یې مخې ته رانغله. د مثال په توګه ضیاء الحق د واک د پراخولو لپاره په حکومت کې د زنو شیعاګانو د شاملولو وړاندیز وکړو. دغه دواړو فرقو ته مالی مرستې هم ورکړل شوې دي. د سنی او شیعه فرقو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې لا نور زیات شو چې د سعودي عرب په شان هیوادونو په پاکستان کې امیرانو ته مالی مرستې ورکړې دي. بلخوا شیعه ټولنه د خپل شناخت د جوړولو په لړ کې د ایران د خمینی انقلاب یو مهمه پیښه بلي. په مقاله کې راغلي دي سټیفن کوهن په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د ترګر ډلو د لویو سیاسي ګوندونو سره تعلق دی او دارنګ د 1978 په لسیزه کې فوز د غډلې د دې لپاره وکړولې چې په هیواد کې جمهوریت قوتونه راپورته نشي. لیفټیننټ جنرال جاوید ناصر د تبلیغي ډلې سره تعلق لرلو. نوموړی چې کله په 1992 کال کې د ایس آی مشر وټاکل شو، نو د هغه خلکو خلاف یې ګامونه پورته کړل چې پرې د لادینۍ شک کېدو. په مقاله کې راغلی دی، که څه هم په پاکستان کې پوځي حکومت ختم شوی دی، خو د کمزوري جمهوري حکومت له وجې بیا هم د شیعاګانو پر ضد د تشدد پیښې مخې ته راځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو د خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. د اسرار العالمین نه بلند خبرونه وورو.
د پېښور پر بچا خان نړیوال رپورٹ هم لکه د ثبت کونکو په ګډون 12 کسان وژل شوی دی او 24 نور جبل دي. د پېښور وروسته لا هم پروازونه نه دي بحال کړی شوی. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد چې په ځانګړي بیت کې جبل شوی وو، د درملنې لپاره امریکا ته منتقل کړی شوی. د افغانستان په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یو لس وسلوال وزیر شوی دی. د ایران د پوځ مشر وایي د ترکیه او شام پر پوله د ناټو لخوا د پیټریاټ په نامه د میزایل نظام ځای پر ځای کول د نړیوالې جګړې سبب کیږي. په مصر کې پایني مسوده د ریفرنډم په لړ کې د لومړي پړاو وروسته د ووټونو شمیره شروع شوې ده. او په جاپان کې د کمی اسمبلی یا ولسي جرګې لپاره ووټونه چول کیږي.
د اسرار العالم عموماً لنډ خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ کې سدي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند د ویزو جاری کولو نوې معاهده لاسلیک کړې ده او دا معاهده به د 15 جنوري نه نافذ العمل وي. اداریه لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ ویزې معاهده نه به نه صرف د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خشي، بلکې د دوانو ملکونو د اولس ترمنځ به رابطه هم زیات شي او تجارتی تعلقاتو کې به هم بهتري راشي. اداریه لیکي چې پاکستان او هند د سیمې دوه لوی قوتونه دي او دوانو ملکونو په وجود کې راتلل وروسته د یو بل سره تعلقات ډیر خراب دي او د خپل بجټ ایو لوی حصہ چې د اولس په بهتري ورلا خرج کول پکار وو، دوانو ملکونو یې په خپل دفاعي ضرورتونو چکوی. اداریه اخیره کلی کی چې اوس دوانو ملکونو ته احساس وشو چې تعلقات خراب ساتلو کې ورته فائدہ نه بلکې نقصان دی. نو هیله لرو چې د پاکستان او هند حکومتونه به د دوانو غاړي اولس نور نږدې راوستو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده چې دوانو ملکونو ترمنځ نوې ویزې معاهده نه به اولس ته سفر کولو کې اسانتیا په لاس ورشي. اداریه لیکي چې پاکستان او هند حکومتونو ترمنځ د سیاچین سرکې کشمیر ترهګرۍ او اوبو مسلې موجود دي، خو امید دی چې دوانو ملکونو د اولس تګ راتګ او تجارت زیاتې دوه وروسته به دا شان لوی مسلې هم په خشان هواری شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې اسلامي کالج وایس چانسلر اجمل خان د خوشی کولو لپاره د اغواکارو جایزې مطالبه منلو ته تیار یو. ادارې لیکي چې ترڅو د اجمل خان د خوشی کولو په بدل کې د شرخو د مطالبات منلو سوال دی، نو صوبائی حکومت سره دینه علاوه بل لار نه د پاتې. زکات د 13-2 کالو کې د اجمل خان د رهایی لپاره حسې وکړی شوې، خو هغه را خلاص نکړو. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دی چې د سیمینات د قسمه پیښو مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي چې راتلونکو کې اجمل خان په شان نور داسې شخصیت ونه تختولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا نه خبریدونکو اکونومیست مجللی کې په دې وروستیو کې د افغانستان سولې بهیر پر مخ بیول لپاره د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ خبرې اترې زیاتې شوې دي. په لیکنه کې راغلي باید وړو هیوادونو اوس د ترهګرۍ ختمولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړه. بل پلو له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز رسپانلی کې باید امریکایي چارواکي او سیاستوال په تعلیمي ادارو او یا نورو ځایونو کې د خلکو د وژنو پیښو مخنیوي لپاره سمه تګلاره کړي. د دواړو مقالو مهمه برخه له فرخنده وزیر اورو.
اکانومیست مجلل کی د افغان طالبانو سره د سولې خبرې یو ځل بیا تیز شوې دي. په دې نږدې وخت کې په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو افغان چارواکو د پاکستانی چارواکو سره لیدل ښکاره کوي. د سولې په بهیر کې د پاکستان سره خبرې تیز شوې دي. د روان کال د مارچ په میاشت کې په قطر کې د طالبانو د مشرانو سره خبرې د څه نتیجې ته د رسیدلو بغیر پای ته ورسېدې. په تیره میاشت کې د افغانستان د سولې په عمل کې دا خبرې له هغې وروسته یو ځل بیا تیز شوې چې پاکستان د طالبانو سره ساتل لسته وړې درجې مشران خوش کړل. په کابل، اسلام آباد، واشنگتن او لندن کې ټول چارواکي هم دا غواړي د سولې د عمل پر مخ بوزي. پاکستان د خبرو په دې عمل کې مرکزی رول په دې هم لوبوي چې دغه هیواد د طالبانو لپاره محفوظ ځایونه لري او تر 2000 لومړي کال راهیسې د طالبانو د القاعده مشران په پاکستان کې اوسېږي او له هغه ځایه د خپلو کاروایانو منصوبې جوړوي. اوس چې د امریکا او پاکستان اړیکې هم په خکې دودي او نړۍ والغواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان مرستې ترلاسه کړي او له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې هم په ښه کېدو دي. حتی چې د دغه هیواد د استخباراتي ادارې په مشر اسد الله خالد برید هم د دواړو هیوادونو اړیکې په ځای نه دي ودرولي. د دغه حمله په اړه افغان حکومت وایي په کوټه ښار کې منصوبه جوړه شوې وه. اکانومیست لیکي پاکستان وسوال طالبان په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره استعمال کړ او اوس په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو د یو چیلنج سره مخامخ دي. اخوا امریکا غواړي د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بوزي او دوی د القاعده نه جدا کړي. پاکستان هم د تیرې سمودې راهیسې د ترهګر په خوخ کار دی او د امن په دې عمل کې باید پاک افغان چارواکي په ګډه خپل رول ولوبوي. اخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې ګریګوري ګیبسن لیکي په امریکا کې ولې داسې مرګونه دوام لري. دی وایي په کنیکټیکټ کې د یو سکول د ماشومانو د وژنې خبر د خپل خزه سره په لار واورید. دوی د خپل زوی د وشل کېدو د شلم کال د پوره کېدو د لمانځل وروسته کور ته روان وو. لیکوال وایي په غربي میساچوسټ ایالت کې د 1992 کال په 14 دسمبر یو زده کوونکی په خپل یو استاد او د پاتل لسکرین زوی ګیلن باندې ډزې وکړې او دوی یې وشل. لیکوال وایي باید دوی د ټولنې نه ټوپک لري کړي او په دې اړه یو کتاب هم لیکلی چې د ټوپک جرمونه د انساني صحت سره یو تړلې مسله وګرځول شي. لکه څنګه چې په سیګریټو او زهریله دوایانو خبرې کیږي باید داسې د ټوپک په استعمال هم وشي. لیکوال وایي په دې تیرو کلونو کې د په دې اړه په میډیا کې ولیکل، خاتونه هم ولیکل، په سیمینار او ورکشاپونو کې ګډون وکړ، په مختلفو پروګرامونو کې ویناګانې وکړې، خو اخر کار یې د هر څه پرېښودل. د ده په خبره سهار وختي په یو سکول کې د ماشومانو وژل کېدل د سیاستوالو لپاره دومره مهمه مسله نه ده. دی وایي د دې نه هم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دوی داسې پیښې څنګه پرېښودې دي. دا یوه ډېره خطرناکه پوښتنه ده او داسې به نورې پیښې هم کیږي او بې ګناه ماشومان به د خپلو مشرانو د غفلت او بې پرواهۍ ښکار کیږي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان په خوست کې د کډوالو یو شمیر اغه کورنۍ چې په دې وروستیو کالونو کې له پاکستانه ستانه شوي شکایت کوي چې د دوی لپاره د سر پناه او ځمکو د ویش ستونزه پر ځای پاتې ده. دوی وایي پولیس له دوی په یوه او بله پلمه اغه خام کورونه هم روانوي چې په لنډ مهاله توګه یې په غونډیو او خوړونو کې آباد کړي دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
په خوست کې د یو شمیر هغو کورنیو غړي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستانه راستنه شوي او د کور او سرپناه د نشتوالي له امله یې د ښار د یوې او بلې سیمې په خوړونو او غونډیو کې خامې کوټې آبادې کړي وایي چې تر اوسه له دوی سره حکومت هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی زیاتوي چې د ولسمشر د فرمان په رڼا کې یې د سرپناه لپاره فورمې او اسناد ترلاسه کړي، خو په وروستیو 15 کلونو کې هم ورته ځمکې نه دي ویشل شوي. مهاجرین له امنیتي کسانو هم شکایت کوي چې د ښاري پراختیا پلان په پلمه په خړونو کې هغه خامې کوټي هم دوی ته نه ور پرېږدي.
زه عزیز الدین د وچ خړ اوسیدونکی یم. پنځه کاله کېږي چې د پاکستان څخه راغلی یو. د مهاجرینو پر مې په کورک اوسې ایښي دي. موږ ته ډېر تکلیف دی. هر ورځ پولیس او امنیتي خلک روسي چې د کور نه ړنګ دا ژمی دی، داسې کوټې داسې ځینه لري چې هغه د انسان د اوسېدلو نه دي. او دوی په اوسېږي دغه کې پولیس ورچې غونې ړنګوي.
مجاهد زدران تقریبا دا اوه کاله کېږي چې موږ د پاکستان نه دلته راغلو. زه د مهاجرینو ریاست ته یو ځل نه دوه ځل نه تقریبا په دا اوه کلونو کې به زه اویا ځله دوی ته راغلی وم. تقریبا اوه کاله وشول چې په خوست ولایت کې د مهاجرینو ستونزه نه ده حل شوې.
د خوست د مهاجرینو د چارو رئیس سواد ګل خوستی وایي سره له دې چې 2000 کورنیو ته د ځمکو فرمې ویشل شوي، خو دوی دا مهال یوازې 1900 کورنیو ته د کورونو لپاره ځمکې لري. د کتون کلاند کچیر د خوست ځای اداره د مهاجرینو د کورونو د ستونزې د هواري پر یو اساسي میکانیزم کار ونی کی، نه یوازې د دوی د سرپناه ستونزه به هواره نشي، بلکې دوی به د اوږده وخت لپاره د صحت او معارف په ګډون لګن ټولنیزو اسانتیاو څخه هم بې برخې پاتې شي. نجیب الله الخیل، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان په جلال آباد کې د انزورونو یو نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د یو انزورګر د هنر نمونې ایښودل شوی وې چې ډېرو کسانو ولیدې. نمایش ته یو ایټالوي هم ورغلی و چې په پښتو ژبه یې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دوه اونۍ وروسته د دې کریسمس دی او غواړي له جلال آباد خپلې ښځې ته له دې نمایشه یو انزور ورواستوي. د نندارتون په اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
دغه نندارتون چې د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز کې جوړ شوی و، وتلی انزورګر ارباب حمدالله پکې د خپلو ګوتو جوړ په لسګونو خیالي طرحي او د پښتنو وتلو سیرو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د کتونکو د پام وړ وګرځېدل. یو تن کتونکی چې د پښتنو د مشرانو له انزورونو متاثره شوی و، تمه یې لرله چې انزورګر به خپل دې فن ته نوره هم وده ورکړي.
زما نوم مطیع الله مراد دی. نن د دغه ځوان د لاسي هنر دغه چې ما ولیدو، زما امید دا دی چې دی به په دې خپل فن کې ډېر زیاته ترقي وکړي، ځکه دا لا تر اوسه پورې ځوان دی او هنر یې هم ماشاءالله ډېر ښه دغه ته رسېدلی دی. دغه څه چې تخیلي د رسم کړي دي، زما خو په دې فن کې دومره معلومات نشته دی، خو هغه څه چې د پښتنو مشرانو تصویرونه د خپل قلم باندې ایستلي
د انجینر اباسین بهیر په نوم یو تن په نندارتون کې خیالي انزورونه او ترخی خوقی کړي وي.
د دې نندارتون ننداره موکله واقعا ډېر د خپلو طرحو د لوړو طرحو انځورونه پکې ښودل شوي وو. خپله د دې انځورګر دغه کارونه ډېر د ستاینې وړ دي، زموږ خو خپله ډېر خوښ شول.
یو تن ایټالوي چې له خپلې کورنۍ سره په جلال آباد کې میشت دی وایي چې د انځورګرۍ پنې ډېر خوښ دی، اوس غواړي چې خپلې مېرمنې ته یو انځور په سوغات کې یوسي.
من نوم اندریاده جرابت که گلخنده، ز ده ایتالیا هم پا جرابت که اوسیگم، ز تحقیق کوام دلتا پا جرابت که او دلتا رگلی هم ده اگزیبیشن لپاره پینتینگز ولیده او دیرز ما خواهی دو هفته و روز منگ اختر لرو یا او تو فاز وارم چه واخلم زما خزه لپاره.
بلا انزورگر ارباب عمدالله وایی چه لنندارتون جوڑه ولو ایمو خدا ده چه نوی نسل ده خکل و اونرونو سر اشنا کری.
یو هدف پا که ده دلتا من پا نگرار پونتون که کم دپارتمنت لرو ده خکل نارنونو کوم د باندې په بازار کې انسټیټیوټ لرو، نو په دې خاطر مونږ غواړو چې دغه نوې نسل چې دغه د خپل هنرونو د پن سره لګښنا شي. اگر چې اوس ډیر خلک د سینشته چې نقدو کې زموږ په کار باندې ورورو به خلک ان شاء الله د دې لارې نه سره بلدي.
دی وایي چې د تیر شپږو کلونو راهیسی په خپل ذوق انزورګری کوي. په کابل، پیښور او جلال آباد کې وخت په وخت د خپل انزورونو نندارتونونه جوړ کړي او زیاتوي چې په جلال آباد کې د انزورونو سرکاري ګالری جوړ شي، نو دی به خپل جوړ کړي ټول انزورونه په وړیا گوور کری. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس په خبرونه کې وخت شوه د 19 پروګرام د باختر استوري. دا پروګرام درته باز محمد عابد وړاندې کوي. نو راځي چې وویرو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې درته په خیر راغله وایم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او خون کې استاد یار محمد کوچی په ژوند او پند جوړی شوی یوې غونډې رپورت وړاندې کړو. بیا به په کابل کې د افغان ادبی بهیر په فعالیتونو د دغه بهیر لیو بنسټګر نورالحبیب نثار سره یو مرکه ولرو، او په آخره کې به د خبرونې لمنه د موسیقۍ د بندر په یو رپورت راونغاړو. رازو لومړی رپورټ تا. استاد یار محمد کوچی چې د 1300 لسیزو راهیسی د خون کې دند تر سره کوله، نو په زرګونه تنه ځوانانې د علم په جامخ کولی کړي او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. تیرونه په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر په نامه یوې آزادې ټولنې د نوموړي په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پند مقالې او ویناوي واورولې. چې په دغه رپورټ کې مو د غونډې د جزئیاتو د راټولولو کوشش کړی دی. ختیز ادبی بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل شاعر او مدرس استاد یار محمد کوچی ونمانځه. دا نمانځن غونډه چې د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د دسمبر په 8 نیټه جوړه شوې وه، د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو معین محمد اسف ننګ سربیره پکې د ننګرهار پوهنتون او یو شمېر ښوونځیو استادانو هم ګډون کړی و، چې یو شمېر لیکوالو د استاد کوچی په ژوند پند او کړو خدمتونو مقا علی او ویناوی واورولی. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وایي چې استاد کوچی په زرګونو ځوانان تربیه کړي چې اوس په ډیرو خو منصبونو دندې ترسره کوي.
استاد کوچی د خوشحال د دستار سړی دی، استاد شاعر دی، استاد ښوونکی دی. استاد چې په خپل څو لسیز ښوونیز بهیر کې د ټولنې کوم بچیان روزلي دي، زیاتره اوس په ښو څوکیو او منصبونو کار کوي. د استاد شاګردان انجینران دي، ډاکتران دي، په نورو برخو کې د ټولنې په چوپړ کې دي. د استاد لپاره د ویاړ او افتخار ځای دی. په خپل قلم هغه څه کړي دي چې هغه زموږ د ماتم ځپلې ټولنې ویر او ساندې دي. استاد کوچی کمال دا دی چې دی هر څه ته د فن جامه ورغوندي، تشې پاڼه کې هوا ته نه الوزي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم همکار وویل چې ښوونه درون مسؤلیت دی او استاد کوچی دا مسؤلیت په ښه شان سره ترسره کړی دی.
زه چې ډېره کمه تجربه د ښوونې لرم، واقعي چې هغه فکر چې دی چا سره وی او سالم فکر وی ځوانانو ته رسول او نور روزل دا یو ډېر ستونزمن کار دی. استاد کوچی هم د دغه ډلې څخه یو هغه مخکښ دی چې دغه سپېڅلې دنده په ډېر پاک نیت پلو وطنوالو ته وړاندې کړه، پلو فکرونو باندې د وطن نوي ګلان سره راوټوکول.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې استاد کوچی شعر په علمي او فنی لحاظ مطالعه کړي او بیا یې په شعر ویلو پیل کړي، ځکه یې په ټول پوره شاعري کړي ده.
استاد کوچی هغه څوک دی چې د شعر په فنی او علمي لحاظ لوستی دی او تدریس کړی دی، او دغه تجربه یې تر ډېره حده کړې ده، او د هغې نه بیا وروسته ده په شعر ویلو پیل کړی دی. هغه ارمانونه او هغه هیلې چې د استاد کوچی پر زړه کې غځونې کولې، دی د فن او د کمال درجې ته د رسولو وروسته ده بیا په قلم لاس کې راخیستی دی او په شعر ویلو پیل کړی دی. نو په هر لحاظ د استاد کوچی مقام، د استاد کوچی شخصیت، د استاد کوچی فضیلت او د ده حیثیت په دې ټولنه کې لکه د لمر روښانه.
د افغانستان د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معین محمد اسف ننګ خوخو چې په ادبی کړیو کې د ښوونځیو استادان هم نمانځل کیږي.
په دې خاطر چې د یو معزز استاد حق ادا شوی وي. په ټول افغانستان کې داسې غونډې ډېرې کمې دي چې زموږ یو استاد یو معلم پکې لمانځل کیږي. نو زه خوشحاله یم چې د معرف د رهبرۍ په استازیتوب دته مبارکي ورکم. تعلیم او تعلم د انبیا او رسالت ده، او د دې خړې ځمکې پر مخ که کوم د سعادت خبر سته، هغه به دی چې نبی خو نسي کېدلی، خو که معلم سي د انبیا او مقام ته رسېږي.
استاد یار محمد کوچی هم په خپل وار سره له بهیروالو مننه وکړه چې په سپینه ګیره یې ونمانځه.
دا زما د استادۍ د سپینې ګیرې درناوی دا به ما سره د تل لپاره په ښو خاطرو کې. د ختیز ادبی بهیر د ځوانانو د احساس نه ډېره مننه. زه په دې نه ارزېږم چې زما تصویرونه داسې ښکلي انداز په دیوالو باندې نصب شي، خو دا ستاسو هغه رښتینولي ده، تاسو هغه مینه ده چې ما سره یې لرئ. زه تاسو ټولو فرهنګیانو ډېر خوشحاله یم. Yeah.
استاد یار محمد کوچه په 1350 مریض کال د ادبیاتو له پونځي نه فارغ شو او په همدې کال د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د خون کې پدند وګمارل شو او په 1990 مریض کال متقاعد شو. استاد کوچه د خپل شپږ دیرش کلن خدمت له امله په تعلیمي ادارو کې دومره وزلید چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ورته د یو ستاین لیک تر څنګ د میر مسجدی خان مډال هم ورکړ او د نورو ستاین لیکونو تر څنګ د وخت د پوهنې وزیر محمد انیف اتمر ورته د خون کی دویم درجه ستاین لیک هم ورکړی وو. د بختر ستوری ګرانو مینوالو، په 1994 کال پیښور کې د افغان ادبی بهیر په نوم یو خپلواکه ټولنه جوړه شوه چې د ادب د پراختیا په خاطر یې بلا ناغه ابتواري غونډې کولې. دغه بهیر چې په 2002 میلادي کال کابل ته راوکوچېد نو په کابل کې یې هم خپلې ابتواري غونډې پیل کړې. دا چې اوس د افغان ادبی بهیر فعالیتونه په څه ډول ترسره کیږي په همدې اړه مو د دغه بهیر یو تن بنسټګر نورالحبیب نثار سره یو مرکه کړي، په ګډه یې اورو.
کابل کې فرهنګي هلې ځلې، خصوصا پښتو فرهنګي او ادبي هلې ځلې څنګه چې تاسو په خالدلې وې هماغه سره روانې دي. تر هغې هم د الله فضل له نور هم پکې بهبود راغلی دی. په سوونو خلک راځي د غونډو کې شرکت کوي، مشاعرې کوي.
په ده باندې به خبره کوو چې ستاسو د غونډو شیبه څنګه ده. دا راته ووایه چې د پخواني بهیروالو نه دغلته څوک څوک راځي. پخوا به مثلا رفیع صاحب راتلو، پسرلی صاحب به، کاروان صاحب به، بیا پر وروستو کې غزنفر صاحب، دغه خلک در راځي.
پسرلی صاحب هم شاید ځینې داسې مصروفیات لري چې کور نه زیات لري نه ځي. د عمر تقاضا هم داسې وي ځینې وخت. رفیع صاحب هذا القیاس د هغوی مصروفیتونه هم زیات دي. اکاډمیس کې مصروف دی، نور همداسې د رسنیو سره مصروفیت لري. پسرلی صاحب البته چې کابل ته راغلی هم ډېر کومو غونډو ته راغلی دی. اگر نور لکه کاروان صاحب، لکه مثلا تاسو پخپله کله چې کابل کې وای، یا مثلا نور ملګری دي که سالک صاحب دی، هم کله کله خامخا احوال اخلي راځي. غزنفر صاحب منظم راځي. یعنی هغه وخت چې بهیر په مهاجرت په عالم کې وو او هلته کوم ملګري دوستان ورته راتلل چې هغوی چې په افغانستان کې دننه دي، که په نورو ولایتونو کې دندې لري یا مصروفیتونه لري، هم چې کله کابل ته راشي نو د بهیر غونډو ته چې خبر شي چې دلته رسیدګي کولی شي او فرصت لري، خامخا ورته راځي.
په پېښور کې به چې بهیرونه وو، بیا به د پوهنتون محصلین چې شاعر لیکوال به نو دا بالته ورته راتلل. کابل کې هم ډېر پښتانه محصلین اوسېږي کنه، ستاسو غونډو ته راځي کنه؟
بالکل، د کابل پوهنتون د پښتو ژبې ادبیاتو د ډپارټمنټ شاګردان قدرته وایم چې ټول راځي. د پښتو شوبې شاګردان د افغان ادبي بهیر غونډو ته او ډېر په شوق راځي، په ذوق راځي او ډېر خوشاله وي. اس دا غونډې نه قضا کوي.
دغه بهیر د غونډو شیوه څنګه ده؟
بهیر غونډې د خاص انتظامات خو نه لري. بهیر مثلا اره د جمعې په ورځ هر اونۍ کې چې غونډه کوي، شاوخوا 200 پورې کسان پکې برخه اخلي. نو دغه کسان په خپل خوخه ټول راځي او دغلته چې 2 ساعته دا غونډه وي، تر هغه چې یعنی ماسپخین شروع شي د 2 بجو د نیمونه عین تر ماخامه پورې دا دوام کوي. او د غونډو طریقې اول د تیر غونډې گزارش پکې اورول کیږي، هغه گزارش نه بعد هغه تایید شي، قسم ملاحظات ور باندې هغه یادونه وشي. زیاتره اوس تقریبا په میاش کې 2-3 غونډو کې خو داسې کیږي چې یو څوک توظیف شوی وي په یو خاص موضوع به لیکچر ورکړي، نیم ساعت سلويخ دقیقې هغه لیکچر ورکړي. بیا که څوک پوښتنه لري، پوښتنه ځینې وشي، هغه پوښتنو ته ځواب وویل شي، د کره کتنې بحث وي چې په مختلفو اصنافو د ادب او د شعر باندې په هغه باندې آزاد بحث کیږي. یعنې زیاتره کوشش دا وي چې ځوانان په دې بحثونو کې برخه واخلي. هلته چې کوم استادان لکه غزنفر صاحب یا نور ځینې وي، هغوی صرف او صرف لکه هغه د انګریزي په اصطلاح باندې فسیلیټیټر نقش لري، کومک کوي چې بحث ښه وچلیږي او وړاندې لاړ شي، یا که څه پوښتنې ضرورت پېښ شي ځواب طلب وي، ځواب ورکړي.
وروستي پړاو کې
بیا مشاعره کیږي. مشاعره کې نو تقریبا څوک شاعران چې نوي شعرونه لیکلي وي، ټول پکې خپل کلامونه دلته اوري او خلک په ذوق شوق سره اوري. زیاتره د رسنیو خلک هم ورته راځي، د خصوصا د رادیوګانو ځینې ټلویزیونونه هغوی راشي دلته دا پروګرام ثبتوي.
باختر ستوری قدرمنو مینوالو، موسیقي د چا میراث نه دی. هر اونرمند کولای شي چې د خپل غک خواګه په نورو وویشي او هر څوک کولای شي چې د خپل خوخي موسیقي په شوق واوري. که څه هم اوس د بے بندوباره موسیقي لوج غن شمیر اوریدونکو ستړي شوی، خو په جلال آباد کې کله نا کله د موسیقي د هنر میلوال راټولېږي او د خپل خوخي سندرغاړي په ډیره مینه وربولي. ننګرهار میشتي فرهنګي انداز محلي سندرغاړي نواب استاد ته تمشوي دي. محلی سندرغاړي نواب استاد دا او دې تورته سندری تیر شپه په داسي او بندر کې ویلي چې په یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره په کې له کابل څخه راغلو فرهنګیانو هم برخه اخیستی وه. له دغه ډلې څخه یو هم زبیر خاکسارو چې د خپلې شوخي طبې له امله یې د موسیقۍ د بندر خوند او رنګ یو په دوه کړی و. نوموړي له ځوانو سندرغاړو هیله وکړه چې خپلې اصلي پښتو موسیقۍ ته دې وده ورکړي.
تقریبا دوه نیم درې ساعته ورته کېناستلو، پخوانۍ یادونه را تازه کړل. هرمونیه تبله او ربابو او دې کې داستانو لوبې وي، بغتې وي، ټپې وي، غزلې وي پکې. واقعا چې دغه د افغانستان اصیل موسیقي ځان ته خوند او کیف لري. سندرغاړو نه مې هیله داده چې راځي د بازاري سندرې پرې دی، بازاري شعرونه پرې دی، خپل هغه اصیل فرهنګ ته وده ورکړو کوم چې خیر زموږ د خلکو او د وطن پکې.
سندریز شاعر شفیع الله بابرزی خوخو چې د نواب استاد په څیر هنري هستۍ لا ورپاتې دي.
دغه سندرغاړي چې موږ دي لکه نواب استاد، زموږ استاد خلکو په نبض باندې پوه خلک دي. همیشه په جنگ نه وي دي وطن کې. موږ او تاسو باید په دغه افغاني اصلي موسیقي باندې د خپل موسیقي به ژوندۍ وساتو. په دا چې نن موږ نواب استاد واورېده، موږ بیا تمه پیدا شو چې خدای زموږ هغه تیر یادونه او هیرې څیرې به موږ ته ژوندۍ پاتې دي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي د جنګونو له امله اکثرو خلکو روحي صدمه لیدلې. په کار ده چې د ذهن د تازه کولو په خاطر کله نا کله په ژوندۍ بڑه موسیقي واورېدل شي.
د خلکو ذهنونه د روحي پلوه ډېر خوښښني شوي دي. هر شیبه د غم او درد چغې اورېدوي ډېره هڅه کوي چې ذهن ته یو ډول سکون پیدا کړي. وخت نا وخت د ذهن د آرامتیا لپاره موسیقي اوري. نو طبعا سړی چې کله خوښښني د خوښښني د رفع کولو لپاره داسې یو کار ته مراجعه کوي چې هغه کار د دې خوښښني مخه ونیسي، نو دا یو دود ګرځېدلی دی او دغه دود زموږ فرهنګیان اوس هم پاتې.
عبدالله سهار وای کله چې د اهلی ذوق محفل جوړ وي د موسیقي خوان لا پسې ډیریږي.
دا چې په افغانستان باندې تاسو پوهیږئ چې اوس مهال د جنگ توره بلا پر ده، نو په دې خاطر باندې چې ځوانانو لپاره یو تفریم شوی وي په داسې حالاتو کې چې لس پنځه لس شل ډیر کسان وي، نو موسیقي خلک ډیر خاوري او بیا خو چې لیکوالان وي او شاعران وي، نو هغې دپاره ځانګړي موسیقي وي، د ذوق موسیقي وي او د ذوق خلک ورته ناسي، نو د موسیقۍ نه چې دی ډیر ښه خوند اخیستل کېږي. نن شپه مونږ نواب صاحب واورېدلو د هغه د موسیقۍ نه مو خوند واخیست.
د اهلي ذوقو په وړاندې د سندرغاړي احساس سوي دا پښتنه مې د نواب استاد مخې ته کېښوده. هغه راته وویل
کله چې شاعران ادیبان اوریدونکي دا کسان ناستي، نو زه خپلم د خپل سندرو نه لذت اخلم، خوښېږم، خوشحالېږم، ماتم مزه راکوي.
د موسیقۍ دا بندر تیر شپه د جلال آباد خار بیسودو پل ته سیرمه په یار میلمستون کې جوړ شوی و چې تر نیمې شپې پورې یې دوام کړی و او ټولو ته یې د محلي موسیقۍ تیر یادونه تازه کړي و. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.